او یو شمیر نور هیوادونو ته له افغانستان تازه وچه میوه، ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیونو افغانیو په لګښت په 4 دیش ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمیر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10,000 جریب ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دا کسان چې د ادګا جماعت مخې ته راټول سي وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو څو کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي میده بره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوې پوله، یو یورو 35 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو استودیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړې.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم، د مؤسس د انجمن عموري پرندگان، همچنان رئیس د انجمنیم. دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و، مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و، هلته ډیر کسان و. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو، بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دی، تخمینا دوست شو خواه دستی کیگی اوس در تاجیکستان دی، در ایران دی، در عراق دی، در کشمیر دی، در پاکستان دی، حتی منگه دستی خبر شو چی در چین در اویغوران دی، در دلتا پا یونیسیار که سبت راجیسر دی، دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلی به قانون پناهندگی پا افغانستان که نشته دی، در پاره دلتا دیر پا مشکلات که دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگه مهاجر شوی و استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینه سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د سه اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته د سه مهاجرین دلته شته چې دروشت کاله د سه بي سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکار شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپوک ودرې امیدوار هم چې نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل ماشومان سره وو نو بیا چې کله چې منګ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونګه ختم شوی وو مخکی نه هویت اتباع تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي او ختميږي خپل خپل د سی یو قانون لري
استاد د افغانستان طبيعت درکړي
مونږ تخمینا 15 واره د سی درخواست ورکړي وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 کړه مونږ درخواست د طبيعت کړي وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخلي نه وو هیاتان وو وزارت داخلي نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولي نه وو د وزارت مهاجرين نه وو د وزارت خارجي نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت څوک ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو په فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د ولک زای بار کړی دی د وزارت ماجین منګه ډیر تشکر کوم د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته بار کړی دی کورنا دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې منګه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې منګه ډیر کوشش کړو چې زمنګ سرنويش معلوم شي زمنګ ماشومان سرنويش معلوم شي یا ته منګه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کی مونږه ګرځیدو خپل اغه سرنويشت مونږه دوی ته درخواست کوو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو طبيعت ورکړل شي یا مونږه اغه پناهندگی ورکړي یا هرڅه کی مونږه تاسو کولې شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسي مشکلات لري دلته بعضي هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانيان دي عراقيان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه غوی پیژندل شوی دی د پناهنده په هیڅ باندې
نو تاسو واله
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مدمګان چې دی خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه مړه شو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبان او کسان مسافدان سپنګيري البته تلو طالبان ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړل دی درې سلور ورځې بیا مونږه نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږه غواړو چې از مونږه طبيعت ختم شوی دی نه غواړو د پوری چې دا رژیم موجود دی مونږه غواړو چې د افغانستان کې مونږه پناهندگی ورکړي موقت مونږه غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور لري ظلم کوي خلکو باندې جای ددون ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جل دي مقصد د سه اوس ډیر کیسونه دی چې دی باندې لګول شو دی د خلکو
خو تاسو اوس غواړو
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکله هر چی زمونږه حق حقوق ورکی چې د تجربان وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغیرات خپل ملک راشي بیا مونږه
مشمانم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله، اوس دوه ماشومان زما دلته زامن دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي ماشومان، په لیسه بیا کې درس وایي او تذکره مقول نه لري، هغه پیدایش د هغه دلته دي. زمون کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مساویات نه دي ورکړي.
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي، د عراق دي، څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق او حقوق نه لري، حق د جمهور حق نه لري، څوک چې حق کار نلری دا دغه کو به ډیر مشکل.
نو تاسو څه کوي د ځوان ارتیا کوم لار نه پوره کوي؟
نو الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی، د هغه په کومه کې مونږ هغه درخواست کړی و البته بیا د خلکو ختنی وشي د مشکلات مونږ مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی و ځای مونږ تور کی ټول یو ځای، یو په درلمن کې دی، یو په کله پښته کې دی، یو په سرای شمالي کې دی، یو په پلیچر
کې دی. خرګوټي
چې شي دا ډیر خدای شي، خرګوټي شي، خرګوټي نشي، یو تعمیر چې شي مونږ ټول یو ځای جام شي چې بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتایلري هغه راشي دلته مونږ وګورېز مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دی، هغه تعلیم نه پاتې شوی دی.
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سره
کوم موضوعات چې طرح کړل خپل پوسټو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلی څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسټ وم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ یې په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري، دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یې هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی د خبرونې ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایه اخیستي له ولسي جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه. تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خاغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه مونږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغو پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرامونه کې څه مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه و ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، دغه پلان ټول اهداف روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول د سرات د ډیورن د کرخې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یووالی او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړی شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفی اعمال و کړنو مخه ونیسو. خود قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دینی علماو په مرسته مونږ کولای شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي، په دغو ولسوالیو کې مونږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي دغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلی ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ لرو. په دې څلور ورځني پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد.
بله دقیقا خیلی موضوع در حال جناب وزیر صاحب همدسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکي او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکي اغیزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین هدف پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم لاملونه
ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم و تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوه بیا را ژوندۍ کو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولو په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېر نوي او کوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړ جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتړه به موجوده وه، خو دغه پولې او د خط اکثر د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرات په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره په هر صورت مونږ یوازې په سرحدي مسایل د سرات په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. مونږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه راپیاوړې کړو او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابط په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان سره چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د اغاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې مونږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنه ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې مونږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عاشه حالت اما غسه چې
لایلی موضوع فکر کوم چې په یو تاخ کې
مسائل دغه ټول مشکلات ما نن په سارنی مجلس کې خپل ټول همکارانو ته ډیر جدي او مشخص سپارښتنه ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالت باید ښه کړو. او د دې لپاره د ځینو کمیټو په غوړه کولو سره چې هغه په دوامدار توګه حتی کوی به هر ورځ به دوی دمدغه لیسو له حالاتونه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي. او ترڅو مونږ وکولای شو د څومیاشتو حتی کولای شو د یو کال په جریان کې مونږ د حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. مونږ نه وایو چې د نورو لیسو د هیواد نورو لیسو په نسبت، مګر مونږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. مونږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغه انسټیټیوټ د فعالولو سره لري. چې
هغه موضوع چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ، تاسو به یو پانتون جوړوئ هغه د سرحدي سیمې د
هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې لیسونه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوام او قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي، د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایفو مسؤلیتونه نه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. پر اختیار سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مصبوحانه ترلاسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د یو ارګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
آزادی رادیو لوونه تروو